درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي په دوهم نیمای کې ازادي رادیو مجلل لرو په اول سات کې په اول نیمای کې به واوري چې د کابل په هانتون د پرونی حمله په وړاندې عکس العملونه څرګند شوې دي او د امریکا د انتخاباتو حالم درکو لومړی د دې سات خبرونه پر کابل په هانتون د پرونی حمله لکبل نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای ژر به د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي په اوتریش کې تیره شپه څو ځایه حمله شوې دي د خبرونو تفصیل نن په ټول افغانستان کې د کابل په هانتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانۍ او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماشام ارګ په خپل وی پانه کې خبره کړه پرونی برید یو بشری ضد جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو تکیه خانو علمی فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او پر ټول ګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تورستي ډلو ته په وضاحت وایو چې دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې اراده نشي کمزوري کولای
طالبانو د ابریت خندلې او په کلاس لرلې رد کړې دي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستيال وایندي معصوم جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وړل شوې دي دغه بریډ مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یادایش په غاړه اخیستې ده د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي په دې سفر کې له اسد الله خالد سره په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د غوښت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو دوی د دوشنبې په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولایت تللی وو د کندهار په ارغنداب او ژړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخي حمله روانې دي د کندهار د والی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرشوب لاړولی او ژربه د دې ولایت له ناامن شویو سیمو طالبان وباسي په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او څو نورو په ټپ کېدو تمامه شوې ده د بدخشان د امنی قمندانۍ ویندوی ثناء الله روحاني رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژني او د هوزې امر او د بلوک قمندان ټپيان کوي او خپل هم د پیښې لزایې تختی
د روحاني په وینا د تورن کستموندلو لپاره هڅې روانې دي زموږ شخله ازادي رادیو اوري د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر شپه څو حمله شوې دي پولیس وایي د بریدونه تروریستي دي او لومړني راپورونه د یو تن وژل کېدا تاییدوي خو ویره ده چې ممکن نور کسان هم وژل شوي وي پولیسو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د چا د لاس لرلو یا نیولو په اړه څه نه دي ویلي د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي تر اوسه 90 میلیونو امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ له لارې رای ورکړي دي د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري د ایران د عربو د جلاغشتون کې غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیر یکشنبې په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړی او ویلي دی چې تهران هغه وروسته لدی یرغمل کړ چې نو موړی تیریس چې ترکیه ته لاړ شي د ایران د عربو دغه جلا غشتون کې غورزنګ چې یو وسلوار غورزنګ بلل کیږي د ایران په جنوب لویدیس کې د خوزستان ولایت د یو جلا دولت د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي دا ولایت چې اوسیدونکي عربان دي ډیر تیل لري. د نګارنو قرهباغ د جلاغوشتون کې سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوځ د رسنیو څانګې پرون دوشنبه خپور کړی، د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانې مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له 28مې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمني ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي جګړه پیل شوې، د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمېر 110 ته ورسېد. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي. د دوشنبې په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالي په راتلو نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. دا مهال په اروپایي هیوادونو کې د ورځې تر 240,000 پورې د کورونا پیښې ثبتېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل په هنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداري ورکړه.
د افغانستان وحشی دښمن ته وایم چې بی غڅه نه پاتې کیږي.
په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې.
ټول شان پاتې شوې دي. په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کیږي او تلې په دغه څورو څورو کې.
د غزنی لالارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو تاثیر لري. په دې اړه هم راپورونه او مرکه لرو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمه کې آزادي رادیوي مجله خبري شي. د افغانستان حکومت پر کابل په هنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړي. ګڼو چارواکو او مؤسسو دا برید یو جنگی جنایت بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناټو او پاکستان دغه ډله ییزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللی او ویلي دي چې له عاملانو به غچ واخیستل شي. تفصیل اجمل انوراني.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بی غڅه نه پاتې کیږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څوک چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلی او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
قوانين جنگ بسیار زیات واضح است د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. د سخت اندیښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل، پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخه ورغلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژانس د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید یې بللی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورېر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو له مخې د حملې پر وخت نږدې 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچي سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 22 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل چې همدا اوس په پوهنتون کې د حملې ځای کتلی او د ازادي راډیو سټوډیو ته بیرته راګرځېدلی، همدا اوس د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. ظاهر مل صاحب، د سترګو لیدلی حال مو وایست، هغه ځای چې حمله شوې وه څه حالت و هلته؟
د کابل پوهنتون تر سیرمه ټولې لارې پرانیستې دي، اما د کابل درو پوهنتون دروازې تړلې پاتې دي. زه سهار 6 بجې د کابل پوهنتون د شمال دروازې ته چیرته چې پرون درې تنه وسلوال د همدې لارې دننه شول او د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي کې محصلان پنه خکړل او لاړو. پوهنتون ته د دننه تګ اجازه هیڅ چاته نه ورکول کیږي، اما د باندې بیا ټولې لارې پوهنتون سره چې دي هغه پرانیستې دي او په عادي ډول باندې وضعیت لیدل کیږي. اما امنیتي د فایز وکړه الله هم د پهانتون د همدې دروازې تر سیرمه ولاړ دي چې ته چې تمه د ویل کېږي څاروان صاحب نن 9 بجې د دغه پیښې په غبرګون کې د کابل پهانتون محصلان او تر خو عام خلک په یو لاریون کې برخه واخلي. که څه هم د پهانتون تر سیرمه وضعیت عادي بریښي، خو د پهانتون پر دیوالونو باندې یو شمېر شعارونه هم د محصلانو لخوا راځړول شوي. په دوی کې دوه مسائل لیکل شوي. لومړی دا چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات درول شي. دوی طالبانو ته البته په دغه شعارونو کې طالبانو ته د ابو جهل د لخکرو خطاب شوی او غوښتنه پکې شوی و چې مذاکرات دی ودرول شي. همدا ډول د دې په خاطر باندې چې زده کړه پاتې نشي، یو بل شعار دا و چې نن د دغه برید په خبرګون کې ټول محصلان خپل زده کړو ته راځو او خپل زده کړې مخته بیایو. کابل په هانتون هم څاروان سبې اعلامیه خبره کړې ده او د خپل اعلامیه کې که څه هم برید غندلی دی، خو محصلانو یې بیا نن تعطیل غوښته چې نن د پوهنتون ته نه راځي ځکه زده کړې نشته دی. د افغانستان حکومت هم ملي ماتم اعلان کړی دی. خو یو بل خبره چې البته تیره شپه زموږ همکار نصرت پارسا د پوهنتون دننه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره تللی و، د هغو وسلوالو سره که څه هم طالبانو په دې برید کې د خپل لاس لرل رد کړي دي، خو هغه تصویرونه چې ترلاسه شوي دي او د درې واړو وسلوالو څخه لا چې لا هم تقریبا د شپې یو لس بجو پورې جسدونه حمل ته پراتو، له دوی سره د وسلوالو طالبانو بیرغ لیدل شوی دی چې ترڅنګ یې وو. آتی په ځنیو هغه کله چې دوی په نښه شوي هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا جیم اتاق کې چې د افغانستان د سی آر یو ځواک یا ځانګړې قطعې لخوا د چت لخوا نه دغه څوره شوی او دوه وروستي برید کوونکي چې په همدغه ټولګي کې وو د پاپاس لوري په نښه شوي وو، د دوی سره همدغه بیرغونه د طالبانو په وینو لړل رنګ یې درلوده. د خوتال به طالبانو بیا که څه هم د غبرید کلاس لره رد کړی دی، خو نن تازه حال به بیا څروان صاحب چې یو 9 بجې به د ټول کابل خلکو څخه همدا ډول محصلان څخه غوښتل شوي چې په دغه لاریون کې ګډون وکړي.
ډېره مننه امید ظاهر ملو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوان او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونه کې په خیمه کې کې راوتلی په دغه څور څور کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کبه ټکران کوم دا دغه ته ځان رسولې دي خاک پسره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنې پرې ګو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستوند سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خو دا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
دا عبدالحبی په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگی حالا تو چی کورونه گرده پاتس با دیسی را غیل دی چی دا پا غاری که دی دا غا کالی دی یو یو گدر را خست دی دی دا گدر دیسی دل تیزان را برست و نور کورونه و شیانه گرده پاتسی بیدی مکمل پدا آسی حالا تو کمور را غیلی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وینی.
دا کندهار دا کدوال و بیر ترستن دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 ادبی چی په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ورسولیو او سیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپنا نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشرې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورسپانی ته د هرات د سوداګری د خونوم رسیال احمد سید عزیمیان ویلی چې طالبان د هرات کابل په لوی لار کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلی چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی وجداو له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار رقلمه د لړمې شاو خاصم کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو هلته څه اکسنو کورنۍ اکسنو مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه. سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلاره کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشی کو په تلاشی کې موبایل راڅخه واخیست. هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لموندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به ورسره ګیر کړل ورماتولې ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو ترڅنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي وهي حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکي وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په دسمبر کې د دیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسانګړي سرتیري وساتي. خود کارنګي پونم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلاره کې ورتوالی نه ویني. بلانک وایي نوې ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډېر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کال په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډېر فعالیت هوګی غوښتي چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونو ته یې ورسوي، که هغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په هکله معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د دې انتخاباتو کې ډېره زیاته ده، غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کېږي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډېرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده، په مختلفو اشکالو کې ډېره عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا میشت افغانانو ته ډېر مهم ده چې دوی پلانونه ټاټوبې کې د دوی اوسني ټاټوبې پالیسي داسې وي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې د دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپلو خپلوانو باندې اثر کوي، که هغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، که هغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثر افغانان چې نوي بلخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو 5 یا 8 کلونو کې، هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی، د دې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رای هم د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپله رای کارول د خپل خوخ کاندید ته مهم دی ځکه د ډیرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمام شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند له کاندي جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روان خبرونې په دوام کې آزادي رادیو مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونی د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتن ته زنګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو راپدې خو د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سمبال شو. فرهنگ جاج چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له عمله ازادي رادیو د دغه کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړه، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچه بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ته خرغلاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچه بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل سوي دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خرغلاس وایو، ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیر زیاته مننه لتا سونه او لټولو ملمنونه
چې راغلی او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن میز و مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورنه و طولانیز و استونز و در رسپرر و سرر و سربیر در شوز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سرین پا برخه که در مسئول رسانه پتوگه آزادی راژیو و خپل زنگر نقش را کریم. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در ازادی راژیو در دو دیر شو اخبروانه سخه هق اخبروانه ده چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرون او فلکلور سیره نپکی کیگی او در ازادی راژیو در دو لسات و نشرات و پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه په افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په دې وروسته که ازادي راډیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابي بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په ګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ تاریخي عبادتو فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستول و استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و سخه زیاد منو نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخل لره او وقتم بسل دیر زیاد منو. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې درې دا او هم پښتو. میرمن زیور ډیره مننه
قدرمنو فرهنگ جاد یوه بشپړه نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زموږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولم. دا کتاب چې د سالور سوا او اویا مخلری په سالور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولې په خطوګه سره سره ستړي دي دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونو نه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلې دی، چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پېژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښې لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بېپر میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغه کې ډېر شیان دي. مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونو په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زمان د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با ارزښته کتاب دی، چې د دې نه مخکې داسې کتاب تروسه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمان په لاس کې دی، دا یو با ارزښته کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم محل یې ځل لیکلی دی، دا د قدر وړ دی. او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو استاد نه چې داسې هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانه وري او دا د رادیو خبرې خداسې دي چې د هوا سپی دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر ټولې کې یو کتابي په بڼه باندې چاپ کړي بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړۍ نو کتاب ډېر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښا د اکاډمي لایق تقریز لیکلی دی ډېر تقریز لیکلی دی او خوښ په دې شوم چې لایق صاحب په خپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پې باندې لا یاداش کړی فیصل باران صاحب زیر اعظم ځینو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی چې دغسې فرهنګي مسایل چې له موږ نه بیخي بالکل ورک دي. موږ خو جګړو داسې کړي یو چې هر څه را اخیستي دي فکرونه مو بیخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ته ډېر مهم دی. یو څه چې ما پخپله لیدلی دلته کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله نو دغه د سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان چې دي هغه اوبه ډېرې یخ دي دغه ځای ډېر ښه ځای د غرمې مهال د ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېره مهم مسله ده د سلطان پور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل دا ده چې دا د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل نه خوښوي. د غرونو د اوسېدلو ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي. لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نو باید چې موږ خپله زراعتي ځمکې دا وساتو او په غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راټوله شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې اوباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نه شي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا هغه ده وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی. هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري میلې کوي د یو عالم قیسې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې موږ باید چې دا خوندي کړو او موږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي موږ سره. هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار یې تشریح کړی. دوتار څومره مهم ده. بدبختانه موږ خپلو فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له موږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني آله ده د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زمونږ نه ثبت کړ او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغسې ورته مسایلو ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي وو چې دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو داسې یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی. دوی ډېر ښه رواجونه لري د واده. کله چې د کوچي واده وي کوچی مکمل ورځ په واده کې نه وي ټوله ورځ دا رمې سره وي رمه پېږي هر شپې هم کور ته نه راځي. یعنې ده په غیابه کې واده درسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې بل مسله چې ما په کډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې چې تاسو ټول ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طيبات څخه ګټه ورسېږي د حوصله مندۍ نه د اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لړنه ورسنه عنوان د چیزې تاسو ته منورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکاران ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، درېیم ټوک. او بله خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله. ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاد محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده. یعنی دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا په کتابي بڼه باندې چاپوي. هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه وو.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ور زخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج ترکمه بریده چې ما ولوست څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو دروند کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوست استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصطلاحات علمي کې ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینی کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلې وو هغه دا و چې ولې مثلا په دزمونګه ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ غواړي کړي، یعنی اگر ټولنیز پدیدې تا یو یو اساس یو لک پیدا کول ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورته لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځیدل دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځیدل دی. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوست هغه مثلا د دسمال پاړه و استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي. یو بل ډیر خو ارخی چې د دې راس پړلې وغدا او چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی، ال تړیر خو د مثالونو راوړل شي دي تیر خو دلایل ورته راوړل شي دي چې هغه منتخ کړی د اسمال یوازې یو دوت نه دی بلکې دا زړه تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامک کوو د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد کورنۍ ته ورکی هغه به د خلوص یو نمونه و امداسي مثلا د ګدر په اړه باندې چالتہ کم بحث شوه دی په هغه کې هم نه تنها دغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راخاره کړی شوی دی بلکې دغه ترڅنګ د ټولنیزي ارزښت باندې هم غږیدل دی مثلا د کاکړې غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوه دی په څومره خپل انداز چې د کاکړې غاړې په اړه د عام خلکو نظریات خغلی محبوب شاه راغستې دي دا ډیر زیات ګټور شې دي او همداسې نور ډیر موضوعات البته ز یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نو وخت چې کړی دی که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډیر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواخیستلی شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډیر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني ډیرې خبرې به وکړي ډیر کتابونه نه به حوالې راواخلي ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي هغه کتاب ته راوړلی شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري هغه پس منظر ته لاړ نه شي ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه خو د میداني تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي یو بل ډیر خو بحث بل بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغه اړه باندې څه ووایم د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دا هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنی دا ټول شیان پکې راغلي د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډیر خبرې وشي ولی کوم ډول چې دلته راوړل شوی د خپل تل هغه صحیح ته د هغه صحیح یو کس په کې را پیدا کړی دی او هغه د خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغه د مخیلې پسې ګرځي او باندې غږیږي او هغه د دغه کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي او بیا په زمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی موږ ته رازده کول غواړي خپلو لوستونکو ته یې ورکول غواړي چې زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه او بیا یې د خغلی سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی په کوم وطن کې چې ورانۍ جنګونه وي د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی په لویه کې ما د پر ډیر جالب کتابو ډیر داسې مسایل لوپ کې چې مونږ به عام اوریدلی ولی دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوی دا چې هغه ته داسې یو علمی رنګ ورکړی شوی دی دا د ساين ورډ دی او زه ډیر زیاته مبارکي ورکوم خغیر محبوب شاه محبوب ته دغه سی یو کتاب باندې او د دې ترڅنګ د ازادي رادیو د مشرانو د هغه د همکارانو ډیر زیاته مننه چې دغه سی مسایل راوړي لبد مرغ زمون په ټولنه کې جرنالیزم اوخته دی جګړیز حالت ته او فکر کیږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمه ولی داسې وخت پرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هغه هر رنګ یې بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رډیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com